افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موضوع امید زهیر مال حرکت کوم. لومړی خبرونه، د بشری حقوقو د څار سازمان وایل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابت کړ چې د یو ملت په توګه د افغانستان له حسین سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د تعلیمي کال د پیل په دورشل کې پرون ناوخته یوه اعلامیه کې کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ هیواد د تعلیمي افتن جوړ او میرمنو پرته د سوکاله راتلونکي تصور نشي کولای. په داسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په سطح د بې سوادۍ تر ټولو لوړ شمیر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستان یې له تیاره راتلونکي سره مخ کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د نجونو خونځي تړلي وو چې د دې سازمان له قوله د نجونو یو نسل یې لږ تر لږه د 15 کلونو لپاره د زده کړې پرمختګ او هغه څه څخه به برخې کړ چې دوی یې غواړي. د بشری حقوقو د څار سازمان روان وضعیت ته د طالبانو د ناحق عذرونو درواغجن او ناکامو ژمنو د تکرار نوم ورکړی او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو خونځي او پوهنتونونه پرانیسي. حخوا د بخنه نړیوال سازمان وایي افغانستان پر نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې په کلمنځنۍ زده کړو منه شوې دي. د سازمان دا خبره تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د بخنه نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې له طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو خونځیو ته ولاړ شي ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. 1500 ورځې وشوې چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته نجونې خونځیو ته لتلو منه کړي او تر خوا یې نږدې 3 میاشتې وشوې چې د نجونو په هندونونه هم تړلې دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی برېټانیې ته سفر کړی او هلته یې د برېټانوي چارواکو په ګډون د مخکینی حکومت لزن یو چارواکو یو شمیر سیاسیونو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ ښاغلی کرزی په لندن کې د برېټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. خبر کې له چارواکو سره د حامد کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه چمتو کول خودل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حامد کرزی دا سفر رسمي وو او غیر رسمي. تر اوسه د پخواني جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه معلومات نه دي خبر کړي. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شول اورنو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماته ورکړه. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به ورسته واوري. په جرمنی کې تر درملنې وروسته 500 افغان ماشومان پرون کابل تستانه شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. د دوی په ډله کې ځینې سوځېدلي وو او ځینې د هډوکي بیلابیلو ناروغۍ لرلې. دا ماشومان افغاني سری میاشتې د سولې کلی په نوم د جرمنی خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. د جرمنی د سولې کلی مرستندویه ټولنه عادت څخه باندې ډیر شو کلو راهیسې د افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي. د ایران قضایه قوې د دې هیواد د بشري حقوقو یو فعال فاطمه سپهری په 13 کال بند محکوم کړی ده. سپهری ویلي چې د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای دی نور لواکه لاس په سر شي. د دې ورور اصغر بیا وایي چې خوري لاس کال د ایران د نظام پر ضد د تبلیغ په تور، 15 کال د ایران له مخالفو هیوادونو سره د همکارۍ په تور او 2 کال هم خمینی او خامنه‌ای ته د سپکاوي په تور په بل محکومه شوه. فاطمه د ایران د بشري حقوقو له هغه فعالانو څخه چې هغه لیک یې لاسلیک کړی دی چې د خامنه‌ای د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پرون څه کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرو لپایل سره سم په ایران کې ونیول شوه. او د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروت څه کال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیات وو. د اروپایي ټولنې احصایي ادارې په خبره په 2022 کال کې اته لکه 1,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلې وو. په 2022 کال کې د نویو پناه غوښتونکو شمېره څه باندې 15,000 ته رسیده او تر هغه مخکې کال څه باندې 14,000 وه. تیر میلادي کال کې تر 4 میلیونه ډیرو اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادو کې پناه واخیسته. تر اوکراین وروسته د سوریې د کډوالو شمېر زیات وو. بیا د افغانستان چې تر یو لکه او دیار له ضروري شمیر لوړ وو. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو نور خبرونه ته جلا شوې. خو لومړی یو شمیر راپورونه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په افغانستان کې د نجونو د خونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس دا هم ویل چې واشنگټن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. هغه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي له شپږم ټولګي ښکته افغان نجونې هم په نظر درس وایي ځکه چې برخلیک یې معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې امله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هاریس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هېڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو رسمخ کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیلزاد په وینا ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کېږي. خلیلزاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډیر لنډ راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو دقیقه نیټه تعیین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډیر نه هیلي کړي دي.
د انجونو زرونه په نمړیو ټولګیو کې ماتیږي، ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
لشپژم ټولګي ورپورته د انجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د انجونو تعلیم پکې بند دی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تیر څو ورځو کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته تلفات اوختیا او ترخوای سلګونه کورونه هم ویار شوې دي. اټکل لچ د اونۍ پورستوي کې به هم د ورختونو یو بل چپه راشي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیر دوه ورځو ورښتونو لامل په یو شمېر ولایتونو کې د سره مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر شپه ساجی رډو ته وویل
لکه څنګه چې هیوادوال کو جریان کې د دوه ورځو را په دی خو زیاتره ولایتو کې د بارونو او اوري شهیدانو متاسفانه په ځینې ولایتونو کې سیلابونه جاری شوي، چې سیلابونو په نتیجه کې بلخمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضی تلفات لرو.
شغل رحیمی د تلفاتو دقیق شمیره ونه شو دا ویل چې ورسته به بیا شمیري لرسنه یو سره شریک کړي. لا طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت ته وزارت ویان زیاته کړه چې د سیلونو له امله په سلګونو کورونه نړیدلې دي. د راپورونو له مخې ډیر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاری ولسوالۍ کې درې سوه کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي لمنځه وړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واورې ورېدلې دي چې شایي میوهدار ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیشندنې د نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم به د بلخ ولایت په جنوب سیمو کې نن اسمان وریځ وي، خو په ډیرو برخو کې به اسمان برک وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی، په کندهار کې به تر ډیر لمر وي. خو داسې اټکل کیږي چې د رواني اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي.
اوریدل مو چې ورسی ورځو کې د واورو او ورختونو لامل د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. سکال د ورختونو او بارانونو ترخوا سیلابونو افغانان نه یوازې له مالی لحاظ زیانمن کړي دي، بلکې ترخوا یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. دوه میاشتې وړاندې د طالبانو په خوته رسیدو په چارو کې دولت وزارت خبر ورکړاو چې په هماغه محل کې د دوه اونیو په ترڅ کې لسلو افغانان د سیلابونو له امله مړ شوي وو، تر خوایي زرګونه جی کرنیز ازمکه هم بجاړه شوي وو، سلګونه کورونه هم نړیدلی وو. اوس داسې مهال چې اټکل دی د ورختونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي، نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي څو زیانمن نشي؟ احمد شیبر دا او یو شمیر نورې پښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره یو مرکه کې مطرح کړي دي.
خوښنی سره خبر مې واورېده او د دې سیلابونو وتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال د سره مخي موږ وتل، فقط په عاجله توګه په تش حالاتو کې چې اوس په دې سیلابو تقریبا فاصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه په دا خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلاب چې ورته وایي دوه سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات از دفتل پسلو کیدی که دل تا جدی کرونه این وزما مشوره با دوی تدایوی سه حد اقل سه کل باران کیگی او سیلابونه راولی نو دوی باید اخبر کرونه پریدی سه اگه زانی تلفات و مخنیوی وسی.
مدقیق سه پا تیرو کلونو که چه پا افغانستان که سیلابونه را خیلی دی او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړی دي، کله ناکله خلک د سیل او بټی ټی وی خلق ورزی لرگی تری را باسی، چې بیا دا وروسته نور سیلونه پس راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجې دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلک یوس
ګوري د شیبر سر ته غسل چې کله راوځي نو په اوله کې دا د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، ثبات زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې ودان دغه غواړي د سفر وکړي، نو د دوی ژوند خطر کې دی له سفر ونهکړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کور راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کیږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او دوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر چینه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته د ژر په ژره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا د حداقل
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل صفحه هم را روانه ده د وریسو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته. نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې باراني ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغه مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا دي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنی همېش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولی مدققو چې لارښوونې کولې کله چې اټکل وي او یا هم داسې احتمالات موجود وي چې پر سیمه مو سیلاب راځي نو څه باید وکړي؟
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچېر میډال ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه په یو جالب لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه او تاریخي بریاي په خپل نوم ثبت کړه. په دې لوبه کې پاکستانی لوبډلې افغانستان ته په شلو اورونو کې د نوو لوبغاړو په اوټ کې دوه سره د درې نویو منډو هدف ټاکلی و چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د تلسم اور په څلورم تو پورا کړ. د دې لوبي غوړه لوبغاړي افغان آل راونډر محمد نبی وټاکل شو. هغه د پاکستان دوه لوبغاړي اوټ کړه او تر خوای په خپل بریالي اننګ سره افغانستان بریا ته ورسوه. جزئیات له بختيار ساحل اور
د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هړخیزه توګه ښه وځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې پچ وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول خو هېڅ توپ وهونکي هم منډې تر شلو وانړولې. د توپ وهنه د پاڼې تر پای ته رسیدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي او 2 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره مخکښ توپ وهونکی اماد وسیمو هغه 13 منډې جوړې کړې وې او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. د غراس په دې لوبه کې د پاکستان لپاره تیب طاهر هم خپل لومړۍ لوبه تر سره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لوري وسوځید. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلید، هغه چې د دې سالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله.